دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خان پام وکړی دې سات خبرونه ته. د فراه ولایت پولیسو ویان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې شپږ د سولې د ولسي حرکت غړي تښتولي دي. وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په بالابولاک ولسوالۍ کې د سه شنبه په ورځ د هغوی په کاروان برید کړی و. د فراه ولایت د پولیسو ویان محیب الله محیب وویل چې طالبانو شپږ موټرو کاروان دې ته مجبور کړ چې ودروي او بیا وروسته په موټرو کې کښېناستل او یو نامعلوم مقام خوا ته یې وړي دي. محیب زیاته کړه چې پولیسو لخوا د لټون عملیات جاری دي او د سولې د ولسي حرکت فعالان چې را خلاص کړل سي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوس رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هرات فراته په لار وو چې د بالابولاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ښاغلي وطندوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د ولسي د سولې ولسي حرکت غړي نیسي. طالبانو تر اوسه په دې اکلت څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د موقت حکومت پلوي نه کوي او نه یې کړې ده. ښاغلي کرزي زیاته کړه چې د هغه حالت پلوي کوي چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لامل کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه اسناد چې د افغانستان په اړه خپره کړې دي حقیقت لري او د امریکا یو شمېر حکومتي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقیقت نه دی ویلي. حامد کرزي زیاته کړه چې د سولې خبرې باید دوام وکړي.
موږ غواړو چې خبرې نتیجې ته ورسیږي. موږ غواړو که دا حکومت که آینده بل حکومت وي، موږ غواړو چې طالبان حکومت سره کښېني خبرې سره وکړي. موږ غواړو چې یو نماینده احت افغانانو یو د بل سره کښېني، هم د طالبان دخوا هم د دې خوا. موږ غواړو چې افغانان خپل مابینځ خبرې سره وکړي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره پوره مرکه د امریکا ژغ په وبپاڼې کتلی سي. د هند په پلازمینې دلی او شمال ختیځ ایالت آسام کې د چهارشنبه په ورځ د زرو څخه زیات محصلینو، لیکوالانو او هنرمندانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې د آسام ایالت د زده کوونکو اتحادیې او د نورو تنظیمونو په ګډه ترتیب کړي وې. په نوي ډلي کې مشهور لیکوال او فعال اروندادی هم په مظاهرو کې ګډون وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د ځپل کېدونکو عملیاتو پر ضد غږ پورته کړي. د دغه قانون له مخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې د 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش څخه هند ته کډه سوي د هند تابعیت ورکول کیږي. مظاهره کوونکو وویل چې د قانون بدلون د بھارتیا جنتا هندو ملتپاله ګوند پروګرام دی او غواړي چې شاوخوا 200 میلیونه هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون خیبر ولسوالۍ ته ورتګه منسه وویلي. د منظور پښتون سره مل د دې غورځنګ یو مشر او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی میر کلام وزیر پر فیسبوک خپره کړې ویډیو کې ویلي چې د منظور پښتون نه پرېښودل غیر قانوني کار دی او حکومت یې باید وضاحت وکړي.
دا خیبر ایجنسی ته مې ژو چې د کومو ابل اورېدو د خاطر شینواري واقعیا شوې وه، د هغې پتیخا ته مې راونی او داسې کای په لار شې بلا ډېر او د پولیس بس ورته وایي مخته اخېسادور وي لویز وه او هر جمع شوي دي ویلوړ دي د میش ګاډیونې سور کړي دي او دوی وایي چې مخته ونه څستی تحصیل ته روښېستی میش ته آرډر ده او د دوی سره څه نه تحریري داسې څه شی شته چې میش ته وښایي، نه د کاس نوم میش ته وښایي چې یاره میش ته چا ویلي دي.
څلور ورځې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو په پستخیلو کې د یو ماین تر چاودنې وروسته خاطر شینواري له 13 ځایي کسانو سره یو ځای ونیوه. نوموړي د تحقیقاتو پر مهال مړ سوی دي. ځایي خلکو دا نیول غیر قانوني وبله او د انصاف لپاره مظاهرې وکړې. د سوریې په شمال لویدیځ کې د 2 لکو څخه زیاتو کسانو چې نارینه، ښځې او ماشومان هم پکښې ول په بسونو، ټرکونو او په موټرو کې په دې وروستیو اونیو کې له خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي. د سوریې د مرستې یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا خلک د حکومتي ځواکونو د سختو هوایي بمباریو او ځمکني عملیاتو وروسته خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. د سوریې د همکارۍ او مرستې ډلې ویل دي چې زیاتره خلک کوم خاص ځای هم نه لري او زیاتره د خوندیتوب په خاطر د ترکیې سرحد طرف ته روان دي. دغه ډلې ویل دي چې دغه کسان د 250 کلو او ښارګوټو څخه تښتېدلي او زیاته کړه چې د تشدد په پیښو کې تر اوسه 252 ملکیان چې نه اویا ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دغه عملیات غندلي دي. دا و خبرو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورت ته چې د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د جمهوري ریاست څلورو انتخاباتي ټومونو له لسو زرو څخه زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د بلې خوا د دولت جوړونې ټیم وایي د انتخاباتو د نتیجو په هکله یې څه باندې درې نیم زره شکایتونه ثبت کړي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواري په دې باره کې دا رپورټ راستولی دی.
د تیر یک شنبه په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته درې ورځې وړاندې د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسون لخوا پر دغو پیلو د شکایتونو ثبتولو بهیر پیل شوی چې ټاکل شوی نن شپه 12 بجې به پای ته ورسیږي. د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسون منشي قاسم الیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې تر ماسپښین پورې له لس زرو زیات شکایتونه دغه کمیسون ثبت کړي دي. خو ښاغلی الیسی وایي چې کیدای شي دا شمېر د شکایتونو ثبتولو تر قانوني نیټې پای ته ورسیږي.
د دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی، اسناد او مدارک هم ورسره زمیمه دي، دا باید څلور دېرش ولایتونو ته واستول شي چې بیا به د یکشنبې په ورځ دا شکایتونه په کټګوري وویشل شي او بیا به له رسنیو سره معلومات شریک شي.
ټاکل شوی د شکایتونو د ارزولو بهیر په سبا د پنجشنبې په ورځ په څلور دېرش ولایتونو کې پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. خو که چیرې په ولایتونو کې د شکایتونو پر پریکړو باندې د نوماندانو قناعت حاصل نه شي، نو هغوی به بیا درې ورځې وخت ولري چې د خپلو شکایتونو د ارزولو لپاره د استناب غوښتنه وکړي او بیا به دغسې شکایتونو ارزول په مرکز کې د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا په 15 نورو ورځو کې وارزول شي. په دولت جوړونکي ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح وایي چې دغه ټیم پر لومړنیو پیلو باندې درې زره اوس او یو شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. ښاغلی سالی چې د چهارشنبه په مازدیګر د خپلو ثبت شویو شکایتونو په اړه خبریالانو ته په یو خبري کنفرانس کې معلومات ورکول، ویل چې دغه ټیم لخوا ثبت شوي شکایتونه د شتو ثبوتونو پر اساس ثبت شوي دي. امرالله صالح ویل چې دولت جوړونې ټاکنیز ټیم یو شکایت د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د رایو د شمېرلو له بهیر څخه د شپږ اتیا زره رایو د باطلېدو په اړه دی. هغه ویل چې د درملوک شرکت په دې هکله د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش سپارښتنه کړې وه، خو دغه کمیسون پرته د دغه سپارښتنه د رای باطلې کړې دي.
کمیسون محترم انتخابات
د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1,800,301 رایه ده. اوس چې د دولت جوړونکو ټیم لخوا کومه پوښتنه مطرح ده او جدي مطرح ده او موږ دغه سی قضیب سی ګرځو چې 1,800 نورې رای څه شوي.
همدا شان امرالله صالح د ننګرهار په ولایت کې د 9,000 رایو د ورکېدو په اړه هم څرګندونې وکړې. ویل چې دا ټیم به د ټولې قضیې د شکایتونو کمیسون سره له نږدې تعقیب کړي. امرالله صالح په دغه خبري کنفرانس کې د ټاکنیزو شکایتونو د یو کمیشنر لخوا د جمهوري ریاست ټاکنې دوم پړاو ته تللو د احتمال په هکله پر څرګندونو هم کلکه نیوکه وکړه او ویل چې دا یوه ډېره سره سرغړونه ده. همدا شان هغه د دغه ټیم د یو چارواکي لخوا د ویش ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو په هکله په څرګندونو هم نیوکه وکړه. ویل چې دولت جوړونکي ټیم به دا دواړه مسلې په جدي ډول تعقیب کړي. د دولت جوړونکو ټیم دغه چارواکي ویل چې ټیمي دواړو ټاکنیزو ټیمونو ته درناوی لري او سره به ګډ کار ته دوام ورکړي.
او د مقابل لوري څخه هم زموږ غوښتنه او ډېر جدي غوښتنه دا ده چې کچېر تاسو وګټئ خو د دغه کمیسونونو له لارې تاسو ګټونکو کېدای شي چې اعلان شي، نو ولې تاسو د لوبې قاعدې ته احترام او درناوی نه کوئ؟
د ټاکنو خپلواک کمیسون د یکشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیل اعلان کړې چې له مخې جمهور رئیس محمد اشرف غني د 50.3% رایو په ترلاسه کولو ګټونکی اعلان شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون دا پیل په ټاکنو کې د ولاړو نورو نوماندانو لخوا نه دی منل شوی. دغه نوماندانو ویل چې په اعلان شوو پیلو کې درغلي شوې ده. د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم چې په لومړنیو پیلو کې د دولت جوړونکو ټیم وروسته ډېرې رایې ګټلي وایي چې د دغو پیلو په اړه یې شاوخوا 10,000 شکایتونه ثبت کړي. د دغه ټیم وایان پرېدون خوځون امریکا شان را لوي ته ویل چې کیدای شي دوی نور شکایتونه هم ثبت کړي.
هغه څه مهم دي هغه دا چې د شکایت محترم کمیسون باید موږ ټول شکایت او نورو طرفونو شکایتونه ثبت شوي دي د قانون پر رڼا کې
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د چارواکو د وینا له مخې د ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل ټاکنیزو ټیمونو هم پر لومړنیو پیلو دغه کمیسون سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ټاکل شوی د امریکا ستره محکمه په 2000 کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د مالی حسابونو او د ترامپ د بنسټ د هغو څو قضیو په اړه پریکړه وکړي چې دیموکراتان یې د فساد او د امریکا په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې د څیړلو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواوري.
په 2019 کال کې کانګرس د هزار کولو او د نیویارک څارنوالانو د محکمې د څو قضیو له لارې هڅه وکړه چې د ترامپ مالی سوابقو ته لاسرسی پیدا کړي. په 2020 کال کې به ستره محکمه د دریو مواردو په اړه پریکړه وکړي چې د مارچ په میاشت کې د بحث کولو لپاره وخت ټاکل شوی دی.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې د ترامپ پیسې چیرې دي، څومره لري، د دیوالې کېدلو په اړه لږ ډیر معلومات ترلاسه شي، تجارت څنګه کوي، او آیا هغه د امریکا له خلکو سره صادق دی که نه.
مخالف دیموکراتان له ډیر وخت راهیسې د ترامپ د مالي حسابونو په اړه معلومات غواړي څو وګوري چې آیا له بهرنیو افرادو سره په معاملاتو کې د ګټو ټکر موجود دی، آیا په خپلو مالیاتو کې درواغ ویلي، او آیا د 2018 کال د مالیاتو د اصلاحاتو له پروګرام څخه ګټه پورته کړې ده. همدارنګه په یو بله قضیه کې په واشنگټن کې د ترامپ نړیوال هوټل تورن شوی چې د رشوت ضد یا بهرني فساد د نفوذ د مخنیوي ماده یې نقص کړې ده.
سعودي عربستان د ترامپ نړیوال هوټل کې مجلله غونډه وکړه. جمهور رئیس په دې خبر دی. دا دقیقا هغه اندېښنې رامنځته کوي چې د اساسي قانون لیکوالان او جوړونکو درلودې. آیا کوم بهرنی حکومت یا حکومتونه له جمهور رئیس سره د ښېګڼې په توګه هغه ته ډالۍ ورکوي؟
وقت له رسیدو سره ترامپ معیارونه په پام کې ونه نیول او دا یې رد کړ چې خپل تجارت پرېږدي. هغه دا رد کړ چې د جمهوري ریاست له واک څخه شخصي ګټه پورته کړې او د سیاسي مقاصدو لپاره د خپلو جایدادونو کارولو ته دوام ورکړی دی. یوازې د 2019 کال په درېمه روبه کې د ترامپ په نړیوال هوټل کې د بسپنې د راټولولو په یوې غونډه کې د ترامپ د 2020 کال کمپاین او د جمهوری غوښتونکو ملي کمیټې ته 125 میلیونه ډالر راټول شول.
په ټولو سیمو کې ډېر هوټلونه لرم، خلک ورځي، ځکه تر ټولو غوره دي.
په سپتمبر کې منتقدینو د جمهور رئیس پر مرستیال مایک پنس انتقاد وکړ چې آیرلند ته د رسمي سفر پر مهال د ترامپ په هوټل کې پاتې شوی دی. په اکتوبر کې له شدیدو فشارونو وروسته ترامپ هغه پلان لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جیو ډلې د میامی په هوټل کې غونډه جوړه کړي. په ورته میاشت کې د ترامپ بنسټ وویل په دې فکر کوي چې په واشنگټن کې د ترامپ هوټل د قرارداد حقوق تر یوه حده د اخلاقي اندېښنو له امله وپلوري. خو هوټل د عمومي خدمتونو د ادارې په ودانۍ کې جوړ شوی چې یوه فدرالي اداره ده، او پلور به ممکن د ګټو نور اختلافات هم رامنځته کړي.
اوس مهال د سپینې ماڼۍ او د عمومي خدماتو ادارې ترمنځ کومه موانع نشته. بنان دا کولی شي د شخصي معاملو په اړه احتمالي پوښتنې رامنځته کړي.
په نومبر کې ترامپ 2 میلیونه ډالر ورکړل څو د هغه دعوا په برخه کې روغه جوړه وکړي چې دی تورن کړی د جمهوري ریاست د کمپاینونو لپاره یې په تیریستونکي ډول بسپنه راټوله کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پرون د دسمبر 15مه د حضرت عیسی د زیږیدنې یا کریسمس ورځ وه. د کاتولیکانو د مذهبي پیشوا مشر پاپ فرانسیس په دې مناسبت په خپل ځانګړي پیغام کې د هغو بېوزلو مهاجرونو لپاره دعا وکړه چې د جنګ او ظلم په سبب له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ سوي دي. دروم څخه د خبريالي سیبینا
پاپ فرانسیس سکال د کرسمس په مناسبت
زموږ همکار سلیمان شاه تستلولې.
سنت پیټرز بسیلیکا د تاریخي کلیسا له مرکزی برانډې نه د خپل زرهو پیروانو په مخ کې د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې د پیروانو په نوم په لاتینه ژبه ولست ویل چې د نړۍ زیاتره برخې دا وخت د اقتصادي، جیوپولیټیکي او ایکولوژیکي شخړو په سبب په تورتم کې لوېدلې دي. پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د روانو خونړیو جنګونو او د سوریې، لبنان او عراق ذکر یې وکړ، او هم د افریقا نیمې وچې ته اشاره وکړه. پاپ ویل چې نامساعده اجتماعي او ناوړه سیاسي شرایط د دغو هیوادونو اوسیدونکي مجبوروي چې له خپل کور، کورنۍ او وطن نه لاس په سر شي او نورو هیوادونو ته د یو هوسا ژوند په امید مخه کړي. همدا بیا عدالتي او بنصافي د خلک مجبورۍ چلو ګرمو بيدیاو او سمندرونو نه تیر شي. په لاره کې له داسې ناروا تیریو او کړاوونو سره مخ کیږي چې په خولې ذکر کول ممکن نه دي. د توقف په دوران کې په کمپونو کې د هر شان غلامۍ، ډول ډول غیر انساني زجر او شکنجو ښکار کیږي، خو هغوی اوس ګوري چې د بې تفاوتۍ او بې وسۍ په دیوالونو کې ګیر دي. که جنګ او شخړو نه وي مجبور کړي، شاید چې په خپل وطن کې د یو شرافتمندانه ژوند ارمان او هیلې پوره شوې وي. پاپ په خپل پیغام کې د وینزویلا او یوکرین له خلکو سره چې له ډېرې مودې نه د سیاسي او اجتماعي تشنج په وجه کړېږي خپل همدردي وښودله او په نړۍ کې د دوامدارې سولې دعا وکړه. د عیسایانو د کاتولیک فرقې په عقیده حضرت عیسی علیه السلام د ډسمبر په 15مه شپه په بیت لحم کې زیږېدلی و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کریسمس په مناسبت په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې خپلو میشتو عسکرو ته د کریسمس مبارکي ویلې ده. موږ په واشنگتن کې د میرولی جان لکنوال د سیاسي علومو استاد سره په دې غېدلی یو چې په 2020 کال کې به د امریکا په خارجي او داخلي پالیسي کې څه تغیرات راسي.
لکنوال صاحب، ساسي تمه توقع څه ده چې 2020 کال کې به په امریکا کې د امریکا په داخلي او خارجي سیاست کې څه ډول بدلونونه راشي؟
زه به فکر کوم په 2020 کال کې د امریکا پالیسي ممکن په ځینو مواردو کې تغیر ومومي او په ځینو مواردو کې ثابت پاتې شي. کله چې موږ دغه 2020 کال لپاره د امریکا پالیسي په دوه برخو باندې وشو، چې داخلي پالیسي ووسی او بلې خارجي پالیسي ووسیږي. په داخلي پالیسي کې 2020 کال لپاره د دوی تر ټولو مهمه مسله د 2020 کال د ولسمشري د ټاکنې د انتخابات دی. بله، انتخابات باندې باندې زیات تمرکز کوي. دلته دوه خبرې دي. ممکن کچري داسې وي چې جمهوریت غوښتونکي دغه انتخابات بیرته ګټي، ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پینوان باندې بیرته راځي، نو ممکن هغه پالیسي طرحې چې دوی په داخل کې لرلې یا د خارج لپاره لرلې هغه تعقیب کړي، حکومت ځینې کې نتیجه نه ده ورکړې، ممکن د هغې د ترمیم او د اصلاح لپاره کار وکړي. او کچري داسې وي چې دیموکراتان بیرته واک راځي او قدرت راځي، نو ممکن په ځینو ځایونو کې چې دوی د نظر اختلاف په ځینو موضوعاتو باندې موجود دی، یو څه تغیرات راشي. ممکن په خارجي پالیسۍ کې دومره زیات تغیر نه شي، مګر په داخلي پالیسۍ کې ممکن یو څه تغیرات. مثلا په خارجي پالیسۍ کې کوم تاسو وایو دا د ګلوبل نړیوال تودوخي مسله ده.
بله،
په دې کې دیموکراتان یو نظر لري او جمهوریت غوښتونکي بل نظر لري، نو په دې نظر اختلاف موجود دی. همدا ډول مثلا د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط هم دوی متحد نظر نه لري.
د افغانستان نه، مقصد مو افغانستان دی.
او دقیقا افغانستان او سوریا او په دې ځایونو کې
چې داخلي پکې. اوکې، ها
داخلي بده کې. نو خو ولسمشر ټرمپ باندې راځي په دې باندې وکی چې د 2020 کال کې د افغانستان جنگ چې د امریکا په تاریخ کې د ټولو اوږد جنگ دی، هغه پایته ورسوي. د دې ګټه به د دې لپاره په انتخاباتو کې کچېر دی وکولای شو چې د 2020 کال کې د جنگ پایته ورسوي. مخکې د چولس مسجد ټاکنې راځي، نو کریډیټ د تزي او د دې د تحازی مې استفاده کوي، ځکه دا به دلته ولسونه کوم تاسو هم وګورو امریکایان نو د افغانستان د جنګ څخه ستړي دي او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنګ شولو. نو همدا ډول موږ تاسو په نړیواله سطح ګورو، د البغدادي وژل کېدل دا هم د ولسمشر ټرمپ لپاره یو کریډیټ کېدلی شي چې په 2020 کال انتخاباتو باندې به مستقیما اغیز لري. نو په دې مسیر باندې به 2020 کال د دې لپاره تر ټولو مهم د انتخابات مسیل دي. د هغې سره تر څنګ نور داخلي مسایل، مثلا اقتصادي وده ده، په دې باندې به زیات تمرکز کوي. صحت دی، تعلیم، تربیه ده، ملي امنیت مسایل دي، او تر ټولو مهمه مسله چې ولسمشر ټرمپ هغه ډېره جدي نیول ده، د مهاجرت مسله ده، د مکسیکو او د امریکا ترمنځ د دیوال د جوړېدو مسله ده، چې دا داخلي مسایل دي. په دې باندې به دوی کار کوي. په نړیوالو مسایلو کې ویلی شم لکه سره ول چې
که جمهور رئیس ټرمپ یې وګټي کنه، نو د افغانستان ولس ته متوقع لري او تاثیرات به سي.
او د دقیق اند لکه سره ول چې موږ تاسو پیو چې ولسمشر ټرمپ د تقریبا سره د سولې د پروسې د پروسه په اړه کړي دا او هیله امدا چې دا جنگ پاتې ورسوي. نو د افغانانو یو ستر هیله علي ولسمشر ټرمپ هم دا وی چې دا اوږدمهاله جنگ په افغانستان کې پاتې ورسيږي او په صوبات سره په افغانستان کې راشي. دوی پر تقریبا باندې په ځنګل ډول ولسمشر ترامپ یا امریکایان په طالبانو باندې فشار وریدل کی ترسو د افغان دولت سره مستقیما خبرې وکړي او زمینن په هیوادونو باندې چې د طالبانو یو نه یو ډول ملاتړ کوي په هغه باندې سیاسي فشار وریدل کی ترسو په افغانستان کې دوامدار سوله راځي. ځکه سوله اوس وخت کې افغانانو یوازې غوښتنه نه بلکې اړتیا ده.
مطمئنه چې سوله راتلل کېده
او دقیقا سړی چې ګوري د علایم او نخانو ته داسې ګوري چې هم د طالبانو تمایل موجود دی، هم د ولسم د امریکا د ولس او د امریکا د حکومت اراده شتون لري، او ضمناً د هغې سره په څنګ کې افغانان او د افغانانو حکومت هم تمایل لري. نو کوم علایم او نښې نښیي او تمایلات چې د دغې جنګ کې د داخل اړخونو له لوري لیدل کېږي، نو دا موږ مطمئنه وي چې انشاءالله سوله راتلونکې ده، پایدار سوله به وي، دوامدار سوله به وي، انشاءالله زیات امید دې شته.
د شیخ زاید پوهنتون د سیاسي علومو پخوانی استاد میرولی جان لکړوال صاحب کور مو ودان ډیره مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
عراق کې پرون هم د حکومت په ضد د خلکو مظاهره روانې وې، او دغه مظاهره هغه وخت لا پسې زور واخیست چې په مظاهرو کې د یو مشهور فعال شخص د مرګ خبر خپور سو. نورحال په رپورټ کې واوري.
د دغه مشهور فعال شخص طاهر الطبیب موټر د دسمبر د میاشتې 15 نیټې په یوې مرموزې چاودنې کې ډېر څه خراب شو او هغه د خپلو زخمونو د لاسه څو ورځې وروسته مړ شو. د روغتون مقاماتو د هغه د مرګ خبر د سه‌شنبې په ورځ خپور کړی. د دغه خبر نه وروسته د عراق په جنوب کې د دیوانیا په ښار کې یوې ډلې خلکو په احتجاج لاس پورې کړ. هلته دغو احتجاج کوونکو د هغو سیاسي ډلو په دفترونو هم حملې کړې دي چې ایران یې ملاتړ کوي. بغداد او د عراق په جنوب کې چې هلته شیعګان په اکثریت کې دي، دغه د خلکو مظاهرې د اکتوبر په میاشت کې په خپل ملک کې د بیکارۍ، د اداري فساد او د اجتماعي خدماتو د نشوالي له کبله پیل شوې دي. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نه وروسته دغه مظاهرې لا پسې سختې شوې. دغو مظاهرچیانو په دې هفته کې هغه وخت یو بری ترلاسه کړ چې د هغه ملک پارلمان د انتخاباتو په سیستم کې راوستل تایید کړل. دغه د مظاهرچیانو یوه مطالبه وه، مګر ډېر مخالفین وایي چې لا ډېر کار په مخکې پروت دی. د عراق جمهور رئیس بهرام سالی او پارلمان د نوي صدر اعظم ټاکل کېدو په باب څو ټاکل نیټې هم تیرې کړې دي، او په دې کې نه دي بریالي شوي چې د عراق د پخواني صدر اعظم مهدي د استعفا نه وروسته یو نوی صدر اعظم وټاکي. په عراق کې مظاهره چاند د خپل ملک په ټول سیاسي نظام کې بدلون هم غواړي. دوی وایي چې دغه سیاسي نظام چې په عراق باندې د امریکا د حملې نه وروسته په قدرت کې دی، هغه فاسد دی او په دې دومره وخت کې د عراق د خلکو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې 4 مړه او په زرګونو نور زخمي شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کونړ په ولایت کې ځایي اوسیدونکو وایي برېښنایي ستونزې لا هم نه دي حل شوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
کونړ کې ځایي خلک وایي حکومتي چارواکو ورسره تیرو نږدې 2 لسیزو کې پر کونړي سیندونو د برېښنا کوټونو د جوړېدو ژمنې کړې وي خو لا یې عملي نه کړې. دوی وایي د کونړ لنډۍ او راسا سیندونه بهیږي خو چا یې کمره په بلوانه اړوله. د کونړ په مرکز اسداباد کې اوس یوازې یو برېښنا کوټ شته چې ظرفیت یې له 300 کیلو واټه ته راټیټ شوی دی. ځایي خلک وایي حکومتي ادارې دې په دې اړخ کې ولس ته رښتیا ووایي.
مناګي برېښنا کوټ د زر رغېدو په تړه او همدارنګ څاګي برېښنا بند په اړه باندې بارداتي خو دا ټولې وادي چې دي دوی په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. موږ مدني بنسټونو پر لا پسې غوښتنې کلي، لاریونونه هم کلي، په ټولنیزو شبکو کې هم غږ پورته کړی دی، خو له بده مرغه چې نه ولایتي چارواکو او نه مرکزي چارواکو د کونړ دغه غږ ته هرکلی ویلی دی.
ټاکل شوې وه چې یو شمېر مدني فعالان او ځایي خلک نن د کونړ په مرکز اسداباد کې د برېښنا جنازه په اوږه کې چې ولې حکومت غم نه کوي. خو د لاریون سنبالونکي وایي تیره شپه تی حکومتي خلکو تابوت وړي او همدا وجه وه چې لاریون ځنډېدلی دی. ګوهر ساپه د دغه لاریون یو سنبالونکی و.
خو موږ دا ځل غوښتل چې د برېښنا جنازه وکړو، کلم چې تابوت سره برابر کړو، تابوت میوزی ته انتقال کړو، د شپې مهاله بیا ماپس په خبره د امنیت قمندانۍ نه بیرته زنګ ووهل شو چې تراشه دلته بعضی اشخاص نه غواړي چې دغه جنازه ترسره شي د برېښنا. خو په دغه اړی ګړی کې سره موږ مصروف وو، وخت چې بیرته زه راځم خپل ادارې ترازم یا دفتر ترازم چې ته ګورم تابوت نشته دي.
ټاکل شوی و چې د کونړ په وټپور کې د مناګي برېښنا بند چې 2.1 میگاوات برق باور کې د ازادۍ بیرته اخستو تر ورځې پرانستل شي خو هغه سی و نشول. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غټول چې ځنی پروژې د ولایتي ادارې له وسه پورته دي او هغه چې وسی رسیږي چارې رواني او یا پیلېږي.
د تاګي برېښنا بند د ډیزاین چارې هم د وړاندې د غیدان تر سره شي. په بل برخه د وارداتي برېښنا واچي څوره وړاندې هم د وارداتي برېښنا چې د کونړ د 50 میگاوات برق د لینو نو غزيږي دا هم د تدارکات مدینه منځو شوې ده او ممکن څو نږدې ورځو کې قرارداد لاسلیک شي. د دې تر څنګ د اخلافات ولایتي برېښنا کور چې په دې باندې کار شوی ترمیم چارې روانې دي. د مناګي برېښنا بند چې په 2020 کال کې کار شروع شوی او د ستونزو له امله دغه چارې ټکنۍ خو په دې وروستیو کې د ولایت مقام پات دغه چارې ګړندۍ شوې. د مناګي برېښنا بند پروژه تم وجیده د اسد په 23 باندې ګټې ته وسپارل شي. نورې چارې بشپړې شوې په پاوراوس کې کومه یو وړه غوټې تخنیکي ستونزه موجوده ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو د کندوز مسؤلین وایي چې دوی په نظامی جلسو کې د سوداګرو د امنیت او د شهر د امن کولو ژمنه کړې خو سوداګر بیا وایي په دغه شهر کې هیڅ څوک خوندي نه دي. نور حال د ګلرحیم نیازمن په رپورت کې باوري.
د قندوز سوداګر او عام خلک په دغه خار کې د ناامنۍ له زیاتوالي یو ځل بیا شکایت کوي. دوی وایي چې اوس د دولت مخالف وسلوال طالبان د خار په کوڅو کې له ویرې پرته ګرځي، پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او بیرته ځي. دوی وایي چې د قندوز سوداګر او کاروباري خلک د یو شمیر خلکو له غوښتنو هم پتنګ شوي دي. له سوداګرو په یوه او بل نامه نامعلوم کسانه وسلوال طالبان پیسې غواړي خو که ور نه کړل شي د کورنۍ غړي او یا خپل اختطاف کیږي. د قندوز یو تن سوداګر ضیاءالحق ضیاءی وایي چې د کاروباري خلکو له سرمایې نیولې تر ژوند او کورنۍ پورې ټول له خطر سره مخ دي.
متاسفانه په کندوز کې تجاران څو کاله کېږي چې مسؤلیت احساس نه کوي. زه خپله یو دوکاندار یم، دومره څه اقتصاد هم خو نه لرم، بیا هم 2 ځلې زما زوی اختطاف شو. په دې ولایت کې په منځ د ښار کې زما زوی اختطاف شو. همدا اوس یو کارمند د شهدا او معلولین د اختطاف شنو په قید کې دي. درې میاشت مخکې یو چا د حاجي اکبر په نوم کې د خان آباد په لار کې اختطاف شو، نو 1.5 لک ډالر دی سره بیا رهای وکه. متاسفانه په کندوز کې تجارانو داسې مطمئن نه دي چې سرمایه گذاری وکړي، نو بل یو متضرر یم چې زمونږ فامیل په مزار کې دي او زه خپل په کندوز کې. دومره یعنی احساس مسؤلیت نه کوي چې فامیل بیا په کندوز کې مونږ وغواړو او دلته ژوند وکړو.
هغه زیاتوي چې د غیر قانوني وسلوالو موجودیت او خارته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدل د دغه ټولو ناامنۍ یو سبب دی. د قندوز د خار یو تن دکاندار په خار کې د امنیت د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په اړه داسې وایي.
په کندوز کې دلته کاروبار کوم. د وروستۍ نامنې راهیسې په کندوز کې کاروبار ډېر زیات په ټپه ولاړ دی. یعنی د تیر په شان کوم کاروبار چې هغه اوس نشته ده. هغه څوک چې کاروباریانو له کندوز نه لاړل غټ کاروبار خو نشته ده. کندوز کې هغه واړه کاروبارونه لري، هغوی هم ځان مسؤل نه صحیح د ځان خطره شته. کورنۍ ټول په خطره کې دي، یعنی عمومي ژوند ټول په خطره کې دي. د اختطاف خطره شته، دغلا خطره شته. ورته په همدا علت داسې په کندوز کې هغه غټ کاروباریان کارونه نه کوي، لاړل کندوز یې ترک پرېښوده. او زمونږ سې دغه کوم وړوکی کاروبار دی، مونږ هم د ځانونه یعنی په امنیت کې نه یو.
د کندوز خلک په داسې حال کې یو ځل بیا له امنیتي وضعیت څخه شکایت کوي چې له تیرو 2 اونیو را په دې خوا د کندوز خان آباد لار په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د قندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحمانی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې دوی له تیر شپې رئیسې د دغې لارې د خلاصون هڅه پیل کړې وه خو د نن ورځې تر نیمایي پورې له عملیاتو وروسته ونه توانېدل د خان آباد او قندوز د ښار ترمنځ لویه لار خلاصه کړي. د قندوز د والی ویان د عصمت الله مرادی د قندوز د خلکو د اندیښنو په اړه داسې وایي.
تجاران هم زموږ له پامه څخه نه دي لوېدلي. دوی د امنیت موږ لپاره لومړیتوب لري. دوی ته ډاډ ورکوي چې په هرو ساحاتو کې به د امکاناتو مطابق نظامی منصوبین د دوی مشکلاتو ته رسیدګي کوي.
تیره ورځ د ښار په ختیځه څنډه کې د پولیسو پر موټر په برید کې درې تنه پولیس وژل شوي وو. نن سهار یو ځل بیا د ښار په منځ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ لس دقیقې جګړه وشوه چې د څو تنو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت